دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه وحید فیضی یم د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي امریکا غږ تایید کړي چې امریکایي ځواکونه د بګرام له پوزي اړې څخه وتلي او دغه مرکز کنټرول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارل دي. د بګرام پوزي اډاله شاوخوا 12 راهیسې د القاعده ډلې او طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو اصلي مرکز بلل کېده. امریکا د سپتمبر له پیښې وروسته طالبانو د رژیم نو سکور کړ او په بګرام کې پوزي مرکز پرانیست. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دا پوزي مرکز افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدی نن جمعه جولای 2 په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه پوزي اډه نن افغان ځواکونو ته ورتسلیم شوه. دغه پوزي اډه په 1990 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شو و او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو له لوی پوزي مرکزونو څخه و. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایت آستن وای امریکا له افغان حکومت او خلکو سره دوامدار مشارکت تجمنه ده. د افغانستان دفاع وزارت د لامل مخي آستن د څرګندونه تیر شپه د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست بسم الله محمدي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی دی. د لامل مخي آستن د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورتیا ستایل ده. د افغانستان دفاع وزارت اعلامیه کې د لوید آستن له قوله ویل شوی چې موږ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږد مهال تمویل، تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکاري او د افغانستان حکومت او خلکو سره دوامدار مشارکت ژمن یو. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبان لوري د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو رسنیو د بندولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا سفارت د جمعې په ورځ په ویلامي کې د سفارت د مرستیال جرمکری له قوله لیکل شوی دی هغو راپورونو خوښینه کړم چې وایي طالبان په هغو ولسوالیو کې چې بریدونه پرې کوي رسنۍ بندوي او هڅه کوي د مطبوعاتو په بندولو سره خپل تاوتریخوالی پټ کړي. د امریکا شازدافیر د سفارت د مرستیال جان مکری خبري په خپل ټویټر کې خبرې کړې دي. خغلی مکری ویل چې دا سرکار چې طالبان د رسنیو په غلي کول سره غواړي چې عمومي تاسات اورانول لوټول او دولسي او پوزي افغانانو وژل پټ کړي. د امریکا سفارت په اعلامیه کې تاوتریخوالي د ختمولو او د افغانانو بشري حقوقو ته د درنامي په پار په قطر کې د سولې د جدي خبرو د پیلولو غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې دوامدار سولې راشي. د امریکا سفارت تر دې که هم ویلو چې طالبان په هغو سیمو کې چې نیولې دي عامه تاسیسات او حکومتي ودانۍ رنګوي او خلک بندیانوي. تاسو له امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مسکو ته د سفر په جریان کې نن له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل. د ملي امنیت سلاکار ویان رحمت الله اندړوای دواړو سلاکارانو په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي.
د ملي امنیت دواړو سلاکارانو دا سولې او امنیت ته تامین لا تروریزم او نشې توکو سره د مبارزې او د دوه دولتونو د وزارتونو ترمنځ د مشورو د زیاتېدو په حق له خبري وکړي. د غراز هوکړه وشو چې د افغانستان په شمال کې د نامنی پراختیا د افغانستان، روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټي ګواخلای شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادار مذاکرات او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو.
تاسو له امریکا غاغښنه لرونه خبرونه اورئ. په هلمند کې د ډاکټرانو او روغتیا پرانو د سپرلې په موټر وسلوال بریټ کې یو تن وژل شوی او څلور تن ټپيان دي. په خاطر شپه له کارګه خارته نګدې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون سره نګدې شوې ده. د هلمند عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم وایي چې د پیښې لامل دوی ته لا هم نه دی معلوم خو د پیښې ټپيان روغتون ته رسول شوی دي. د زیاتوي چې د امنیتي ګواښون لکبل لا هم د وژل شوی روغتیا پال جسد د پیښې پسې مکې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 2020 کال رپورت کې ویلي چې افغانستان په انساني قاچاق کې په نړۍ کې دریم هیواد دی. کابل کې د امریکا سفارت نن جمعه د رپورت په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت هغه کړنې ستایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترسره کړې دي. خو رپورت دا هم وایي د افغانستان دولت د انساني قاچاق د مخنیوي، د قربانیانو د ساتنې، د بچبازۍ د ورکولو او جنگ ته د ماشومانو د جذبېدو مخنیوي لپاره باید نور ډېر اقدامات ترسره کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت زیاته کړی چې یو شمیر چارواکي په ځانګړي توګه د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د پولیسو لیکو کې د بچا بازي شتون ردوي او په دې برخه کې اشتراک پورنه نه چيړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلي وزیر په تیری غوي میاش کې ویلي چې د حکومت ځینې پوخانی چارواکي په انساني قاچاق تورن دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور للارې رامنځته کیدونکو دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. دغه وزارت ویان نک پرایس تیر ورځ خبرې اعلان ته ویل چې د زور للارې راتلونکي حکومت به قانوني نه وي او د نړیوال ټولنې مرسته به ترلاسه نه کړي. په ورته وخت کې طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي د دوی لومړیتوب دا چې د خبرو او تفاهم للارې پاکستان زیته د حل لار پیدا کړي، البته نظامی لار به ورسته انتخاب وي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر اونۍ ویلي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. تاسو له امریکا غږ آشنا رډونه خبرونه اورئ. په هند کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 400,000 کسانو واوخت. د دغه شمیرې نیمایي په تیرو دو میاشتو کې د نوي ډول وایروس چې دلتا نومېږي له کبله مړ شوې دي. د متحده ایالاتونو او برازیل نه وروسته هند دریم هیواد دی چې د کورونا وایروس له کبله پکې زیات شمیر خلک مړ شوې دي. د هند روغتیا وزارت د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې 1,350 کسان د کورونا وایروس له کبله مړ شوې دي چې د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 300,312 ته ورسید. هند چې 1.4 میلیارد نفوس لري لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې 46,612 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د کورونا وایروس باندې د 1,309 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایروس 3,909 سمپلونو معاینات کړي دي چې 1,309 مثبتو. د افغانستان د روغتیا وزارت همدارنګه ویلي چې په تیرو یو شپه ورځ کې په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایروس له کبله 950 ناروغان مړ شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,300 پیټو ته او له دغه وایروس څخه د ټولو مړ شوو کسانو شمیر بیا 1,500 ته ورسید. د دې محل خبرونه هم دومره وو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې امریکایي ځواکونه د بګرام له هوایي ډګر څخه ووتل او د دغه هوایي ډګر مسؤلیت د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاره. د دفاع وزارت وایي وروسته له دې به افغان ځواکونه لدغه هوایی ډګر څخه کار اخلي. د چارو کارپوهان وایي نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د بګرام له هوایی ډګر ملاتړ برابر کړی وو چې ممکن وروسته له دې افغان ځواکونه له بهرنی هوایی ملاتړ څخه محروم سي. طالبانو له بګرام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اقدام هرکلی کړی دی. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورټ راستولی.
افغان او امریکایی چارواکو ویلي چې امریکایی ځواکونه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو تر ټولو ستر اډې بګرام هوایي ډګر څخه وتلي او د دې اډې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي په واد امان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې وروسته له دې به افغان امنیتي ځواکونه د دې پوځي اډې څخه کار اخلي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بګرام
کاګلی امان ویل امریکایی ځواکونه د بګرام هوایي اډه د افغانستان ملي ګردو ته وسپارله. دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرولیږي او موږ به د دغه اډې څخه د تروریزم سره د مبارزي او د خلکو د مال او سر څخه د دفاع لپاره او خلکو ته د لازمیت امنیت د برابرول لپاره کار واخلو.
استفاده خوایم کړ
د بګرام هوایي اډه چې په تیرو شلکلو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه او یو محل پکې په لږونو زره بهرني سرتیري دیره وو. د امریکا او ناتو د دې دمخه په افغانستان کې د یو شمېر نورو پوځي اډو لوړاندې خپل ځواکونه سي استري او دا اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې. ویلی دی طالبانو د بګرام د هوای اډې څخه د امریکای ځواکونو د وټلو هرکلې کړې. د طالبانو یو ویان زبی الله مجید د ټویټر په خپل پانه لیکلی چې موږ له بګرام څخه د ټولو امریکای ځواکونو وټل یو ښه ګام بولو، غواړو چې زموږ د هوا له ټولو برخو څخه بهرني ځواکونه ووزي. دا هم د هغه هوادونو په ګټه دی او هم د افغانانو. د بهرني ځواکونو په بشپړ ډول وټلو سره افغانان د سولې او امن په لوري نږدې کېدای شي. د پوځي چارو کارپو اسدالله ندیم وایي چې د بګرام هوای اډه د ناتو ځواکونو په میار جوړه شوې وه او له دغې اډې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به افغان پوځ ته ګرانه وي چې په یو دوه کلونو کې د دغې پوځي اډې څخه لکه څنګه چې په کار ده ګټه پورته کړی شي.
د مجموع قوي مسلح افغانستان همیشه
ښاغلي ندیم وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به لږ تر لږه د یو دوه کلونو دپاره د هغوی ملاتړ کمبود احساس کړي. د دې دپاره چې افغان ځواکونه تل د بهرنیو ځواکونو د هغوی ملاتړ څخه برخمن وو او پر دغه ملاتړ یې حساب هم کوه او ورسره عادت شوي وو. د همدې له امله د یو کمبود دی او هغه امنیتي ځواکونه چې په جګړه کې دي له دغه کمبود څخه به زیان وویني،
بیشتر متضرر میشه.
د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته د بګرام د پوځي اډې د سپارلو پر مهال په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال سکاټ میلر پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د امریکا او افغانستان د همکارۍ په دوام په ځانګړي ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ په دوام خبرې کړې دي. ارک د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل پر مهال د امریکا او نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په باب خبرې شوې دي. د مخه تیر ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید استن د تلیفون په لیکه د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال بسم الله خان محمدي سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې. د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغو تلیفوني خبرو په باب د لوید استن له قوله ویل شوي چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل، تشخیص او د مسلکي زده برخه کې همکاري او د افغانستان حکومت او خلکو سره د دوامداره مشارکت ته ژمن یو. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیپ سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر وایي چې په شمال کې طالبان او روسي پرمختګونو په باب هم دواړو هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو خبرې کړې دي.
د ملي امنیت دواړو سلاکارانو د سولې او امنیت تامین له تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې او د دواړو دولتونو د وزارتونو ترمنځ د مشورو د زیاتېدو په حق له خبري وکړي. د غراز هوکړه وشوه چې د افغانستان په شمال کې د نامنې پراختیا د افغانستان، روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټي ګواخلې شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو. په سیمه کې د مشترک او امنیتي مخو د پیاوړتیا پر سرنګوالي هم بحث وشو.
خاغله محب د پښتونخوا په روسي ته په دورزنی سفر تللې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. یو حکومتي سرچینه وایي چې د کونړ په مرواره کې د غاشه کندو لجنو پوسټو حکومتي سرتیری وتلې او له اغزن تاره هغې غاړې ته اوښتې دي. ولسي استازي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې دغو پوسټو ته اکمالات نه وسوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ایوی حکومتي سرچینې د نومنخو د لوپشرت امریکا غک ته منلې چې اتیر شپه د مروري ولسوالۍ پورې تړلې د غاخ کندو درې پوستي سقوط شوی چې یو سرتیر پکې وژل شوی او څټپ یاندي، خو 15 نور افغان پولیساتي سرتیری اړ شوی چې لاغزن سیمه هغه غاړې ته لوسلو سرور واوړي. که څه هم سرچینې په دې اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو وايي ځینې پولیساتي سرتیری چې زخمیانو طالبانو اسیران کړي او نی غختل پاکستانی غاړې ته واوړي. د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد صافی هم دغه خبره تاییدوي او وایي لتی ریوی و نه راهیسی په غاخی کندو کې پولیساتي ځواکونه د محاصره په حالت کې وو او په دومره موده کې هیڅ امرسته ورونه رسیدله.
سرون د سربازانو د تخمدان لخوانه د کونړ د ولایتي شورا سره د چارواکو سره د کونړ د ځوانانو سره رابطه وشوي او دغه رابطه په اساس باندې پرون منګ ډیر جدي برخورد وکړو د مرکزی ادارې سره په ټلیفونونو باندې. خو زه به صرف دومره ووایم چې په دغه غاخې پاس د کندو په مشکلاتو او په سقوط کې تقریبا د کیز د قول اردو چې کومه زمون قول اردو د مشرقي د حتیزون په دې کې د قومندان صاحب د قول اردو زمو قشر کړم په دې کې وزیر صاحب دفاع په دې کې لوی درستیز په دې کې شورا امنیت
غاخي کندوته د موټر ورغلی لارې د حکومت د مخالف وسلوالو په واکې ده ځکه نو د ډیورن کرخي د بریده دغه پوسټو ته هوایي اکمالات کېدل د کونړ ولایتي او نظامی چارواکي د غاخي کندو د تیر شپې په حالاتو څنوي خو له ډیورن کرخي اغي غاړي تاوختي 15 دیر شافخان پولیساتي ځواکونه نن مازیګر د سرکانو په نواپاس کندو کې افغان ځواکونو تسپارل شوې دي له دغه سرتیرو یو ویل امریکا غږ سره غږیدل دی وای په لوی لاس اړشوي چې له وسلو سره لاغزن تار اغي غاړي ته واوړي تر اوسه طالبانو د غاخي د جنگ او تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د کونړ په اسمارو غازی آباد ولسوالیو کې د تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو لا تر اوسه د کونړ او نورستان څلورو ولسوالیو ته ورغلي د موټر لار نه د خلاصه شوې او ځایي خلک د لوګې له ګواښ سره مخامخ دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري درنو اوریدونکو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس په تیرو څلور ساعتونو کې نه 50 کسان وژلي او تماندې 1309 نوي مثبت پیښې سبسوي دي په دې اړه کې زموږ خبریاله لیمانیازي رپورت لري
د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د کورونا وایرس 1309 مثبتو پیښو ثبتیدو خبر ورکړی دی روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 3089 سمپلونو معاینات کړي چې 1309 یې مثبت و دغه وزارت د ویان مرستیال ډاکټر میرویس علیزوی په دې اړه وویل
تیرې څلور ساعتونو کې 3089 د مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو پیسو او دولتي لابراتوارونو کې چې ویلي چې د دې جملې څخه 1309 تنه مثبت وو چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,300,455 ته رسېدل
د افغانستان روغتیا وزارت همدارنګه ویلي چې په تیر شپه ورځ کې په یو شمېر ولایتونو کې له کورونا وایرس څخه 950 ناروغان هم مړه شوي دي د رسمي شمیرو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,300 پیښو د وایرس څخه د ټولو مړو شو کسانو شمیر 1,500 تنو ته ورسېده په تیر شپه ورځ کې له کورونا وایرس څخه 1,600 ناروغان بیرته روغ شوي دي چې په دې سره هم د ټولو بیرته روغ شو کسانو شمیر 2,200 تنو ته پورته شو کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په وهان ښار کې پیدا شو د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس دا مهاله په نړۍ کې څباندې 1,200,000 کسان کورونا نیولي او څباندې 3,905,000 نور کسان هم له دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شاباش نه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې زورو تنو شوزوک شوونکو ته جدي اړتیا لري دوی زیاتوي چې په تازه اقدام کې 200 شوونکي سمدستي په دندو ګماري نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې واوري
مو خو ته یو باثباته او امن افغانستان هله لرو د یو زمانه
د پکتیا ریسایت کارامل وسوالې وسیدونکې فهمه په ګردیز کې په هغه ازموینه کې ګډون کړي و چې د خزینه خونکو د ګمارلو په پار سلګونو خزینه ګډونوالو پکې برخه اخیسته و هغه وایي سره له دې چې په وسوالې کې امنیتی حالت خنه دی بیا هم غوړی تر خپل وسه د هیواد د راتلونکو په جوړولو کې خپل مسؤلیت تر سره کړی
ځکه پولیسوالو کې ډېر نام نه دي خون کې نس کولای چې ځکهونکو ته ورشي د سرګي با خصوص د وناس طبقه او زم چې پولیسوالین مرکز سره غلې د امتحان لپاره زما هدف یا هیله هم دا چې لاړ سم ول د خپل پولیسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نو نو سم تر نور انجونې هم وهڅول شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي 200 ښوونکي چې په ګردیز او ځینو ولسوالیو کې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي په قراردادي ډول پر دندو ګماري او د همدې لپاره یې له سلګونو خزینه او ازموینه هم اخیستې. د پوهنې رئیس کوچي ځاځي آشنا راډیو ته وویل د خزینه ښوونکو په استخدام سره به تر یوه بریده د نجونو په ښوونځیو کې د دغو ښوونکو د کمښت ستونزه هواره شي.
کله چې کورونا تعطیلیږي ان شاء الله دوی په ښوونځیو کې په عملی شکل سره زده کوونکو ته تدریس کوي. دا په مرکز ګردیز، احمد آباد، سیدکرام، سمکنی، ډنډی پټان او اریوب ځایو کې د 200 بالمکتب خزینه ښوونکو په استخدام سره به خصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه ښوونځیو کې تر ډېره بریده به دغه ستونزه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. خو موږ بیا هم ضرورت لرو، په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زحمه ښوونکي لرو، د بالمکتب لرو.
اوس مهال 250 تنه خزینه ښوونکي د پکتیا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ولایت د مرکز ګردیز او ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. خو د یادې ادارې په وینا د نجونو د ښوونځیو او زده کوونکو شمېر ته په کتو سره په ټولیزه توګه په پکتیا کې 0 تنو نورو خزینه ښوونکو ته هم اړتیا لري. د پکتیا اوسیدونکي نازیه چې د هم د ښوونکو په توګه د ګمارنې لپاره درخواست ورکړی وایي که هم د نجونو د زده کړو په مخ کې خندونه او ستونزشته خو په دې برخه کې د خلکو علاقه روښانه راتلونکي ته خوشبینه کړي.
او نن چې مونږ په هغه حالت کې درس ویلې دا نن شکر فارغ شولو، نن غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو. مونږ د هیڅ کله نه د چا د وی نه د طالبانو نه د نورو نه کومه ویره لرو چې هر څه حالت کې مونږ به خپل ورونو سره وګپوګو درېګو او د خپل وطن نه په کلکه دفاع کوو. لکه خپل ملال خور غوندي انده سي مونږه ټول خوندې چمتو دي چې په هر شرایط کې په هر حالت کې خپل نورو راتلونکو ماشومان ته د وطن راتلونکو نسل ته په میړانه توګه او صدقانه توګه خدمت وکړو.
دا محل په پکتیا کې په 422 ښوونځیو کې 233 زره زده کوونکي زده کړې کوي چې له دې جملې څخه 3 زره نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، دا هم څو نړیوال راپورټونه. په داسې حال کې چې په روسیه کې د پارلماني انتخاباتو وخت را نږدې کیږي، کرملین د خپلو سیاسي مخالفینو پسې را اخیستې ده او د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو په منظور یې د کمپاین یوه نوې ستراتیژي پیل کړې ده. په دې اړه به په مسکو کې د امریکا غږ د خبریال چارلز منس د رالېږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
څو میاشتې مخکې د چارواکو لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی لنیولو وروسته او د بند په سزا باندې د محکومولو په تعقیب کرملین سکال په منی کې د پارلماني انتخاباتو له پیل کېدو نه مخکې په خپلو باقی پاتې حقیقي او یا خیالي سیاسي مخالفانو پسې هم راغستې او فشار پرې زیات کړی دی. د جون په میاشت کې د مسکو یوې محکمې حکم وکړ چې د ناولنی په مشرۍ د فساد او کرپشن ضد بنسټ یا ACF د افراطي افکارو پیروي کوي او دغه بنسټ د تړلو حکم جاری کړ. د محکمې د حکم له مخې د دغه فاونډیشن یا بنسټ شتمنی او دارایي چارواکو ضبط کړه او غړي په راتلونکي وخت کې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له برخه اخیستو نه منع شو. پاینی وخت کې د کرملین یو شمیر نور سیاسي مخالفان او د هغوی د کورنۍ غړي هم یو ناڅاپه د پولیسو لخوا د جنایي تحقیقاتو سره مخامخ شو. په څرګنده توګه د دغه اقداماتو اصل هدف او مقصد دا دی چې هغوی په پارلماني انتخاباتو کې له ګډون کولو نه واړول شي او یا یې په زور او جبر مجبور کړي چې په خارج کې د جلاوطنۍ ژوند غوره کړي. د کرملین یو جلاوطن سیاسي مخالف مشر دیمیتری کوټکوف په دې اړه امریکا غږ ته په انګریزي ژبه داسې ویلې. البته اصل دلیل دا دی چې پارلماني انتخابات را روان دي او کرملین غواړي هر څه چې په قدرت کې د امکان تر حده پورې سیاسي مخالفانو نه ځان خلاص کړي. ناقدین وایي چې د دې اقداماتو تر شا د کرملین اصل انګیزه دا ده چې د واکمن یو موټی روسی ګوند د مقبولیت ډوبیدون کې کشته د سپتمبر د میاشتې په پارلمان انتخاباتو کې له غرقېدونه وژغوري. د مسکو د ټولنیزو او اقتصادي علومو د پونزي استاد بوریس کاګارلیتسکی په دې ارتباط له امریکا غږ سره په خبرو کې خپل نظریات په دې ډول څرګند کړل.
The rules are changed completely compared
to the dozara nunasam kal rahisi maqarrat pa bash padatoga badal shwi di unubinan was taqriban namumkin akhkari che ya ba kum mustaqil awazat kandid aw ya da mukhalifano yow jidi kandid u kawle shi intikhabat u gati da intikhabat u gatal khulatso da khpul num register kawl ba hamurta mushkili da kremlin danana sakhdarizi dal ziyar basi کومې اشتباګانې چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې شوې دا ځلې بیا باید تکرار نشي او په هر شکل چې ممکنی باید مخه ونیول شي. په تیرو پارلماني انتخاباتو کې صرف د یوې سرغړونې په وجه باندې خلک سړکونو ته راووتل او د حکومت په خلاف احتجاجونو زور وموند. مطلق العنان او مستبد رژیمونه تل دې ډول ستونزو او مشکلاتو سره لاس په ګرېواني هر څه چې په موجوده وخت کې په قدرت کې کوشش کوي چې پراتونکو وخت کې د هغه نه قدرت زیاتی خپل کنټرول برقراره وساتي. پوتین د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره 13 میاشت په جنیو کې د مخامخ ملاقات په دوران کې دا تاثر رد کړ چې کرملین د مخالفانو په نیولو پیل کړی دی. پوتین زیاته کړه چې قوانین د هغو کسانو لاره ډب کوي چې واشنگټن یې په براله توګه تر شا ولاړ دی. هغه د رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویل
ارګانیزاسي ای لودی
دا هغه ډلې او خلک دي چې پر روسي باندې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی تحمیلی تاسو وایس چې موږ سره څه ډول معاملې وکړو. بایدن وایي چې حکومت پر روسي کې د بشري حقوقو د احترام په برخه کې د خپل تماسونو په وخت تاکید کوي. څارونکو وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو موسم رانږدې شوی د بایدن دغه څرګندونې به د هغو کاندیدانو د ډېرې کمې تسلۍ سبب کېدای شي چې چارواکو په انتخاباتو کې له ګډون کولو نه منع کړي دي او د رقابت او سیالۍ میدان تنګیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو وروسته له هغه چې په امریکا کې د ښوونځیو زده کوونکو د کورونا وایرس له امله یو بل کال هم په انلاین شکل درس ووایه اوس په سرلی ښوونځیو ته د تک تقاضا ډیره زیاته سوې ده. خو اوس ګڼ شمېر زده کوونکي مخکې له دې چې د اګست د میاشتې په پای کې ښوونځیو ته ولاړ سي یو لړ کومکونو ته ضرورت لري. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د براین واش زوی تیر کال په شمالي ورجینیا کې خوندې ته تللو د هغه مور پلار ته ملرلا چې د هغه د زوی د لپاره به انفرادي پلان ګټ وروي. براین واش وویل دا په دې معنی ده چې هغه به د خپل خوندې نه په مختلفو برخو کې کومک ترلاسه کړي چې پکې د نورو مرستو برسیره د خبرو کولو او فزیکی تراپی هم شامل ده. په ارلنګټن کې هغه ماشومان چې خصوصي مرستو ته ضرورت لري د هغه د لپاره به خوندزي خلاص وي. خو چې کله براین واش خپل زوی خوندزي ته داخلولو کوشش وکونو هغه ته ویل شو چې خوندزي نور کسان نشي ځای کولای. براین واش ویل بیا وروسته له هغه چې موږ ته دا ویل شو نو موږ نشو کولای نور خپل جمله وساتو او دا وړه خونځي ټول هغه زده کوونکو ته برابر کړو چې شرایط پوره کوي. ما د جولای د میاشتې لپاره ځینې فعالیتونه ولټول چې زما ماشومې تر سره کړي ځکه چې په کومو فعالیتونو کې ما د خپل ماشوم نوم لیکلو هغه اوس ځین نه لري. د خونځي مشر سرګند کړه چې دوی د استادانو د کمبود سره مخ دي ځکه چې خونکي مکلف نه دي په وړي کې کار وکړي. خو یوازې هغه څوک چې غواړي په وړي کې کار کولای شي هغه یې خپل کار ته ادامه ورکړي. بریجت لافټ ویل دا زموږ د خونکو ګنا نه ده زموږ خونکي اتلان دي. دوی واقعتن کوشش وکړو او بيخي سخت کاری وکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې زموږ د زده کوونکو سره نه یوازې په اکیډمیک ډول کومک وکړي بلکې په ټولنیز او احساساتي ډول هم او دوی وقفې ته اړتیا لري. ارلنګټن یوازینی ښوونځی نه دی چې د دې ډول ستونزو سره مخ دی. دا مسله د کرونا د وبا نه وروسته په ټوله امریکا کې راپېښه ده. په داسې حال کې چې عامه ښوونځي د وړي خونځي غوښتنې پوره کول لپاره کافي خونکي نشي موندلې. ځینې استادان د انتظار لیست لري او تیار دي چې څومره هم کولای شي تدریس وکړي.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.